مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وستي او وخت ورځې درې بجې شوي په دې غړي کې اورې په واڼا کې گرفتاری او همداراز د پخوانی فوجي واکمن جنرال ضیاء الحق په اړه مرکه هم لرو او په روسي نیمای کې به پرګنی ونځ خبرونه هم وي په لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایوی قبیلې شپېته کسان نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم تاجکستان ته ورغلی دی او افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د اوبو بندونو په اړه د ایراني ولسمشر خبرې بې ځایه دي. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی وایي تر هغې بعد وزیر کرمزخیلو قبیلې شپېته کسان خوشې نه کی تر څو چې د واڼا یو سرکاري روغتون دو امبولانسونو په سوځولو کې ککړ کسان ورته سپارل شوي نه وي. پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل دا کسان د ایف سی آر قانون د اجتماعي ذمورۍ لاندې نیول شوي دي.
یو ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جوړ دا اوی کی یو زل اور ولا کی دوه غیر میرا انکوائری وکړه بیا هغه بعد بیا اور ولا کی دوه سورې بعد فور نه کی دوه ایمبولانسز واس ولا اور سٹور واس وو نو چون کی دا کرمسل کوم ځکه مونږ جوړ دا هغه نو خاطری هغه مراد لري هغه ایف سی آی مطابق از مزار دی ګاټه او د زیون دواړي او کوم سره په دې مونږ سره خبره شوه حکومت سره ما هغه ته دا خبر دی چې چا کړو اته حکومت ته والے کې موږ دا کسان ریلیز کی.
د وزیرو کرمزخیلو قبیلو مشرانو مشال ریډیو سره خبرو کې نن ویل چې په ایف سی آر قانون کې شوی ترمیم وروسته باید د یو تن په جرم ټولې قبیلې ته سزا ورنکړل شي. دوی زر تر زره د نیول شوو کسانو خوشې کول غوښتي دي. افغان چارواکي وایي پاکستانی او افغان ځواکونه به د امریکا تر څارنې لاندې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په یو وخت عملیات کوي. د افغان ولسمشر یوان نجیب آزاد په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل په دې عملیاتو کې به دواړه هیوادونه یو بل ته د کرښې په دواړو غاړو کې د ترهګرو د پټنځایونو په اړه معلومات او شواهد ورکوي. افغان چارواکو دا خبره کابل ته د سینیټر جان مکین په مشرۍ د امریکایي کانګرس د هغه پلاوي تر پرونی سفر وروسته کړې چې د روسیو کې اسلام آباد ته هم ورغلی و. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې وزیر اعظم نواز شریف به هلته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره په ګډه غونډه کې هم ګډون وکړي. دوی به د کاسا زر هغې پروژې په اړه خبرې کوي چې د پاکستان، تاجکستان او افغانستان ترمنځ د انرژۍ او سړک له لارې پر تړاو راڅرخي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون د داوړ قام یو جرګه کې پریکړه شوې چې تر هغه به اقتصادي زون جوړولو ته پرې نه کړي تر څو چې د ځمکې د ملکیت شخړه نه وي حل شوې. د جرګه کې شامل قومي مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته نن وویل چې د اقتصادي زون لپاره بل شوې ځمکه د دوی د خو حکومت پیسې نورو خلکو ته ورکړي دي.
پای کوټ سے مو کیس لاگیا دا پ کمشنری سے مو کیس لاگیا دا مو کیس یا نتیجہ نہ درواتل یم جو حکومت تا دا فیل دا کہ سے پر دے مو د پیسہ نہ وسو ایم رے دیشی مش خلاف کی مش دا فیل دا چے انڈسٹری زایا نہ شی دے وزیرستان نہ خروف نہ شی انڈسٹری دا پ وزیرستان شو وشی او حق دور تا حق یا ملاو شی.
په دې اړه تر اوسه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې حکومت اعلان کړی و چې د دې اقتصادي زون لپاره ځمکه اخیستې ده او زر به بیکار پیل کړي. نن د پاکستاني وزیر اعظم لور مریم نواز شریف په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل چې د هغې پلار نواز شریف او کورنۍ هیڅ درغلي نه ده کړې. مریم نواز نن په پاناما نومي کیس کې د شریک تحقیقاتي ټیم پوښتنو ته ځوابونه ویلو لپاره ورغلې وه. هغې خبري غونډه کې زیاته کړه چې د کورنۍ ټول غړي د تحقیقاتو سره مرسته کوي خو پر دوی به تورونه ثابت نه شي. پر وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ یې له ټکسونو څخه ځان بچ کولو لپاره په بهر کې د پیسو ساتلو د تورونو کیس روان دی. افغان چارواکو د ایرانی ولسمشر حسن روحانی هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړېدو په اړه کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وویل نجیب آزاد نن مشال رېډیو ته وویل افغان حکومت د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیولو سره له اوبو ګټه اخلي او لومړیتوب یې د خپلو خلکو ژوند ښه کول دي. د ایران ولسمشر د سه شنبې په ورځ په تهران کې یو نړیوال کانفرنس ته ویلي وو چې د ایران پولیس سره نږدې په افغانستان کې د کمال خان کجکی او سلما بندونو پړه اندېښنې لري. د افغانستان د پکتیا ولایت امنیت قومندانۍ مرستیال نثار احمد عبدالرحیمزی نن مشال رېډیو ته وویل چې تېره شپه یې ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال 14 وسلوال وژلي دي او 15 زخمیان کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. عبدالرحیمزی زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته څه زیان نه دی رسېدلی. د نیدرلینډز بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ختیځ اوکراین کې د ملایي شیوي الوتکې غورځونه کې پر ککړو مشکوکو کسانو به مقدمه چلی. د وزارت نن دا اعلان کړی خو نه یې د مشکوکو کسانو نومونه اخیستي او نه یې هم د هغوی په اړه نور تفصیل ورکړی دی. په 2016 کال کې نړیوالو تحقیقاتو کې راغلي وو چې د MH-1 دا مسافر وړونکې الوتکه په هغه میزایل ویشتل شوي چې په ختیځ اوکراین کې د یغانو د کنټرول له سیمې توغول شوی وو. آسټرلیا، بلجیم، ملیشیا، اوکراین او نیدرلینډ د دې پیښې مشترکه نړیوال تحقیقات کوي. داسې خبرونه له مشال رېډیو واورئ. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د راتلونکي جمعې په ورځ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لیدنه به د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 د مشرانو د هغې غونډې په څنډه کې وشي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې کیږي. دا به د ولسمشر ټرمپ او د هغه د روسي سیال لومړنی رسمي مخامخ لیدنه وي. د ولسمشر پوتین وین دیمیتری پیسکوف وایي دا ملاقات د یوې بشپړې لیدنې په توګه پلان شوی دی چې پکې به په دوه اړخیزو مسایلو بحث کیږي. دا تر دې مهاله د مشال رېډیو خبرونه. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان دسته د موسم حالو د پیسو بی وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.15 روپۍ 80 پیسې او په 1.14 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.09 روپۍ 10 پیسې او په 1.09 روپۍ 10 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 2 پیسې او په 28 روپۍ 1 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 324 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 25، بنو کې هم 30 او 40 او په کوټه کې 28 او 40 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې د جنوبي وزیرستان واڼا اوسیدونکو وایي پولیټیکل انتظامي د دوی په کورونو چاپی وهلی او د اجتماعي ذمہواري قانون لاندې د دوی شپې تک آسان نیولې.
ورته خو د ظلم او د جتای انتها وا چې فوج سارا مقامي نظامیا په کلي کورونو چاپی شول او شګې وړي کی وتر ثول او دا سړی د شګې د وړي ورکی مخ کې راتل.
فنن ورځ په پاکستان کې پخوانی فوزی واکمن جنرال ضیاء الحق د هیواد پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو له واک لري کړه او مارشل لا یې ولګوله. د ضیاء الحق په پالیسۍ او د فوز له پخوانی بریګیډیر سره مرکه لرو.
اخه د پاکستان مذهبي انتخاب پسندي پاکستان کې راولا کلاشنکوف کل کې پاکستان کې راولا هیروین کل کې پاکستان کې راولا.
او د نن په پرګنې اونیز خبرونه کې د کورمه شیاګانو پر ستونزو خبرې شوې.
امن به کله پرې نه رسیو، دا حالات به کله پرې خو حکومت نه صرف دا پښتنه کوي،
وزیر اعظم یې موږ تاسو نه کوي، ګورنر یې موږ تاسو نه کوي، یی څه ګوتو تل دا پاتې چې زموږ چا سره
نور هم یو شمیر راپورن لرو. مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته وګستئ. تاسو زموږ خبرونه په مشالریو.com هم اوریدئ شئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د جنوبي وزیرستان په واړه کې د 3 جون میاشتې په وروستیو کې په یو سرکاري روغتون کې د نصرګند کسانو لخوا د 2 امبولانسونو سوځولو په تور د وزیر کرمسخیل ټبر 6 تنه نیول شوي دي. د یاد ټبر مشران وایي چې په هسپتال کې د امبولانسونو او دوایانو سوځول یو منظم سازش دی چې په بدل کې یې د 2 کسان نیول شوي دي. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه بیا وایي د کرمسخیلو قبیلی کسان یې ځکه نیولي چې د هسپتال ساتنه د 2 ذمہ واري ده. پاره نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال سلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک مشال ریډیو ته وشولی دی چې په ستر پونډ غولي وانک شي د سیمه ییز او شریکې ذمہ واری د قانون لاندې دی. د امځای وزیر قبایلیانو د لندنی شاخ کرمسخیل شپته کسان گرفتار کړي شوي دي. پولیټیکل ایجنټ دا زیاته کړه چې گرفتار قبایلیان به حال خوشی کېږي چې کله د دوی ټول شاخ نقشه د محکمه سیاحت په ادود کشه د 2 ځله اور اچولو د پیش ملزمون حکومت او ځایي انتظامیات او شایي او وروي سپاري
اېدنا لازمخه کرمسخیل کو غدا مند یو ایجنسی هډ کوارټر هاسپټل جوړ دا اوی کی یو زل اور ولا کی دوه هغه نه انکوایری وکړه بیا هغه په دې بیا اور ولا کی دوه سورې په دغه فورم نه کی دوه امبولانسز واسول او سٹور واسول نو ټون کی دا کرمسخیل کوم ځکه مونږ جوړ دا هغه نو خاص دی هغه مراعات دی هغه ایف سی آر مطابق د مزار دی ګاټه او د زیون دواړي هغه ایف سی آر مطابق د ټولنس مسؤلیت کی کرمسخیل نیولې تقریبا 6 تک آسان او کوم سره په دې مطابق خبره شوې حکومت سره ما
بل طرف تزایی کا بالیون دغا گرفتاری سراسر ظلم زیاتای بولی دیو کرمسخیل کا بالی محمد ایاز خبر وار وای
حکومت زیرا جتا جتای ہو کر مسخل کا ویل سارا سے بدا ناول کی ایف سی آر قانون کے پیپل پارٹی زرداری تربیل کرائے وہ پاکو صرف آگا خلق ہوئی نہیں وہ چکی میں خلق آگا جرم کرائے وہ او یو کر قریبی څوک رشتہ دار وا غوې نیو خو ډیر په یقین ظلم جتای شریف نه ورتا کتلی دي نه بوډا تا کتلی دي نه شذینا تا کتلی دي او سر کوری سړی تا نه دي کتلی ډیر په خو ظلم او جتای انتها وا چې فوج سارا مقامی نظامیا پکتلی کوری نه چاپیا چاول او کوری نه تا بغیر اطلاع نه وتل او شذ وړی کی وتر ثول او دا سړی او د شذ دی وړی ورکی په مخ کې راتل نو دغه ځای واجره د خلک په زوینا کې چې مخ کې یو خوف او پانا جوت خوف ته دو شو
د تیر میاشتې د اطلسمې او نو لاسمې نه ټو په شپې ځنه کسانو په وړاندې شه دماغ مې سیات تو سرکاري ملکیت ته 2 ځله اور وروا چاولو شلمخه دې لا نو کلدارو نقصان ورشا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا وګستې اوریدونکو د سېنېټر جان میکن په مشرۍ د امریکایي سېنېټرانو وفد د کابل او اسلام آباد د سفرونو پر مهال ویلي په افغانستان کې د وسلوالو پر وړاندې جګړې ګټلو لپاره نوې ستراتیژي رامنځته کول ډېر مهم دي چې په ترڅ کې یې دغه جګړې د ختمولو لپاره خبرو اترو ته لار جوړ شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه راپور لمنور شاورو.
د امریکای په سېنات کې د پوزي خدماتو د کمیټې مشر سېنټر جان میکن په مشرۍ د سېنات 15 کسیز وفد د پاکستان له 2 ورځنی سفر وروسته د کابل دوره وکړه او هلته یې د نېټو په مرکزی دفتر کې وی خبري غونډه ته وویل. دوی دا غنی چې په افغانستان کې هر څه سم نه دی روان نو ځکه په دې کې د فوري بدلون اړتیا ده او په کار دي چې د نړۍ ستر قوت یعنی امریکا دا جګړه وګټي. د امریکای د دفاع وزارت د محل د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امر د افغانستان لپاره په یو نوې ستراتیژي جوړولو کار کوي او تمه ده چې د رواني میاشتې تر نیمایي به تیار شي. په دې کې امکان دی چې افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې نور امریکایي ځواکونه هم واستول شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکلسن هم ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو، القاعده، داعش او نورو وسلوالو په وړاندې د افغان ځواکونو د مرستې او لارښوونې لپاره نورو نړیوالو ځواکونو ته اړتیا لري. دا مهال په افغانستان کې خواوشا 8400 امریکایي پوځیان موجود دي. سینیټر میکین چې په خپل د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري، د افغانستان او پاکستان په دې سفر کې ورسره د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند دوه سینیټران ملګری وو. د نیټو په مرکز کې خبری غونډې ته د وینا په وخت سینیټر میکین دا هم وویل، د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواریږي، خو طالبان به تر هغې خبرو ته نه کینی تر کومې چې هغوی د ماتې سره مخ شوي نه وي، نو د دغې لپاره کار پکار دی. په یو امریکایي ریپورت کې ویل شوی چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد 30% برخه یا خو طالبانو نیولې او یا یې د نیولو هڅه کوي. د اسلام آباد او کابل په دې سفرونو کې د سینیټر میکین سره مل د ډیموکراتیک ګوند سینیټری الیزابت وارن بیا افغانستان ته د نورو ځواکونو استولو خبره ونه کړه، خو وی ویل چې په دغه هیواد کې امریکایي اهداف واضح کول پکار دي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره ستراتیژي مخې ته راوړلو ته اړتیا ده.
دا منور شاه چې تاسو ته رپورټ باندې کو چې د امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد د سفرونو پر مهال ویلي دي چې د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژیکۍ رامخته کول مهم دي. زو اوس اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان ولسمشر په بلنه پلازمینې دوشنبه ته په دوه ورځنۍ سرکاري دوره تللې چې د هغه هیواد له مشرتابه سره به د انرژۍ، سوداګرۍ، پانګونې، سیمه ایزو او دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو سربیره د کاسا زر پروژې په باب خبرې کوي. خو کارپوهان وایي له تاجکستان هیواد سره د انرژۍ او سوداګرۍ لار تر افغانستان تیریږي، نو له دغه پروژو کامیابولو لپاره هلته امن ضروري دی. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د تاجکستان صدر امام علي رحمان ورکړې ده او خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم د تجارت، سرمایه کاری، توانایي او سیمه ایزو رابطو په شمول دواړخیزه اړیکو او په اقتصادي مرستو به د خیالاتو څرګندونه کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې دورې پر مهال به د کاسا زر پروژې په حق له هم خبرې کولې شي. د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغستان، افغانستان او پاکستان ته به 1500 میگا واټه بجلی ورکولې شي، پکې 300 میگا واټه د افغانستان او 0 میگا واټه د پاکستان لپاره ده. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او یاد ملک چې د منځنی اسیا ملکونو سره توانایي لړکی کمی معاهده کړي، که هغه زر تر زر عملی کړي شوی نو ور سره تر ډیره حد په دې بحران قابو موندې کې دی شي.
موږ په دې وخت کې انتهایی د توانایي کمی شکار یو. نن دا چې کم عام خلک دي هغه د لوډ شیډینګ شکار دي، دین علاوه هم چې انډستری دي هغه د توانایي کمون شکار دی. عام عوامو ته پکې هم فائدہ کیدی شي، زم چې کوم انډستریل سیکټر دی هغه ته پکې هم فائدہ کیدی شي. دا ټول پروجیکټ په عملی کولو کې بنیادی رول د افغانستان دی. په افغانستان کې تر کومه حده پورې یو مضبوط حکومت او امنیت نه راغلی، دا پروجیکټ خو راغزي کاروایانو د خپل د پورې خو موجودی عمل درآمد کولو کې بږي غټ مشکل به موجود.
تاجکستان صدر د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته هم د دورې بلنه ورکړې ده. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې په دوشنبه ښار کې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان درې اړخیزه سرمشریزه غونډې په موقع د پاکستان او افغانستان مشورولۍ ترمنځ د ملاقات هم امکان دی. د ترڅنګ 13 میاشم د قزاقستان په پلازمینه استانا کې نواز شریف او اشرف غنی د شنګای سازمان د غونډې ترڅنګ کتلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رډو ته غوګستې اوریدونکو، لننه شاوخوا څلويخ کاله مخکې د پاکستان د پوځ په خوانی مشر جنرال ضیاءالحق د هیواد وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو له واک لری کړو مارشل لای ولګوله. خغلی بټو پر ضد یې د قتل زد مقدمه جوړ کړه چې په نتیجه کې د عدالتي فیصلې پر رڼا کې هغه په 1909 اویایم کال د اپریل په څلورم نیټه په دار وځړول شو. ذوالفقار علي بټو د پیپلز ګوند بانی او مشر وو. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته یې پر ضد یو شمېر ګوندونو د پاکستان نېشنل الاینس په نوم اتحاد جوړ کړ. کله چې په 1908 اویایم کال کې د اسمبلی انتخابات وشو، نو مخالفه ګوندونو پر ښاغلي بټو د انتخابي ټګو تور ولګولو او سخت احتجاج یې وکړو. خو ذوالفقارعلي بټو او د مخالفه ګوندونو د استادو ترمنځ د څو پړاوونو خبرې اترې نږدې نتیجه ورکړې وې چې پر دې مهال جنرال ضیاءالحق مارشال لا ولګول او د بټو حکومت یې ختم کړ. ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان هغه وخت په پوست کې کپتان و. عبدالحی کاکړ د 5 جولای د مارشال لا په اړه ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مارشال لا خبر یې څنګه ترلاسه کړ.
نو موږ خو ماخوتن د بوټو صاحب دغه تقریر واورېدو چې هغه هغه ویلي وو چې دوباره به څه نه څه دغه باندې صوبایي سطح باندې د الیکشن د فوج او د عدلیې لاندې کېږي، خو د هغې دغه نتایج مختلف وو، نو بیا به قومي اسمبلی الیکشن به دوباره کار زه را پاڅېدم. نو بیا ما په چانه واورېدل چې فوج یې اقتدار باندې قبضه وکړه.
نو دې کې بریګیډیر سعد احمد خان صاحب ستاسو یعنې چونکې تاسو فوج کې واست، یعنې تر دې له مخه یا له دې تاسو بالکل په دې انر سرکل یا دنه هیڅ خبر نه واست؟
نه مونږ بالکل خبر نه وو. دا څنګه دا زما غولې شو چې څنګه ته کیږي، ځکه چې مونږ لکه چې کوم اور اټ کوارټر دی 1 کور دا لکه چې خبر شو ما چې د ډیویژنل کمانډر دی دغه کانفرنس شو د شم تاریخ هو یا یو کم د شم تاریخ هو دا اوس ما د صحیح هو یا نو مطلب دا چې دا د مخکې فاصله شو و ځان دغه له دا څه نو چې کله کپتان ما دا خو ډیر جونیئر رانک ته په فوج څنګه ستاب باندې خبر نو چې څه کیږي.
خو بریګیډیر صاحب ستاسو چې بیا کله تاسو چونکې جونیئر واست او بیا ستاسو سینیئر مشرانو له هغه وروسته ستاسو کله بیا پروموشن کېدی، هغو حلقو کې بیا تاسو چا سره خبرې وکړې چې څوک په دې پلان کې شامل وو، هغه څه وایي چې دا څنګه جوړ شو؟
بالکل دا خو مطلب چې وروسته بیا خبر شوم چې بیا دا ټول څنګه کاروای شو. زما په خیال دا نه دی چې دا په دغه شپه باندې ضیاءالحق کې کوم دی نو فیصله کړې وه. ضیاءالحق د دې نه ډېره مخکې فیصله کړې وه چې بوټو بلرکی او داغه مختلف ذاتی داغه وجوهات او سه هغه چې کوم یو دغلر یو ویژن لري د پاکستان باره کې شروع نه داغه چې کوم خیالات او داغه کوم نظریه و نو دا څنګه چې کوم هغه ډېر موټیویټ دی نو هغه ذاتی طور باندې هم بوټو سره داغه تعلقات ډېر خنو او بوټو هغه ډېر زیات هتا کامیز داغه رویه و بوټو سره څه پکې ذاتی وجوهات او څه هغه فات کوم یو سیاسي کشمکش په پاکستان کې جوړو او څه داغه ذاتی چې کوم ماته
پاکستان او دا فوج پلان مخالفت کار مکوي
نظم ما په خیال باندې کې مخالفت نه سمه چې هغه سره کور کمانډر ما سات موجود او ریپورټ کا سره په دې دغه کې شامل وو. خو چې کوم اقتدار وو هغه کې یو خو ډېر له ادم استحکام او بل هغه بوټو صاحب چې کوم دی د معیشت کوم حالات او هغه ډېر ځات خراب وو. بوټو صاحب ډېر جابرانه رویه وا خپل مخالفینو سره زما په خیال باندې په فوج کې تقریبا کله چې زه وایم هغه چې پنځه دي
اقدام کول د پاکستان سیاسی سماجی یا ټولنیز حالت بدل کو شزای ته راوستو کنا کیسه نورم خراب شو؟
که تاسو فوجی اقتدار وګوره کوم حالات کې هغه اقتدار باندې قبضه کړی او سره هغه اقتدار واپس ورکی زما په خیال باندې هغه د هغه نه خراب چې کوم هغه اغشتي دي. نو دا یو مت چې په پاکستان کې چې فوجي اقتدار کې یا فوجي حکومت کې چې کوم دی پاکستان ډېر لوی ترقي کوي. ایوب خان چې پاتس په وسم کې اقتدار واغشته هغه وخت پاکستان بالکل ټیک ټاک او استحکام او پکې هر یو شی صحیح روانه چې هغه کله نه شپې د کې اقتدار کې خو 1969 کې پر او پاکستان په داسې یو خطرناک پوزیشن کې ولاړو چې کله په هغه چې کوم دی بل یو فوجي اقتدار راغی داغه دا ممل چې کوم دی نو هغه تقسیم شو. بس بیا یو وخت تاسو واخلې هغه تاسو وګوره چې کوم حالات یې پاکستان پرې خو تاسو پرویز مشرف وګوره نو کوم خالي په جنګ بیا یو وخت په دغه باندې راشي هغه د پاکستان پورا ار یو د جون د مل د اقتصاد د ار یو شی باندې هغه یو ډېر لوی اثر پرېښی دی. زیاتره هغه اثر چې کوم دی هغه منفي دی، لکه دا جهاد ټول نه زیات چې کوم دی جهاد چې کوم دی هغه پرایویټایز کړ، مطلب دا یو سړی خپل یو جهادي ملیشیا پاکستان کې وجود شي ټوپک ولور کی دا ریاست کې هغه توان نشته هغه زم نشته چې هغه هغه سره مقابله وکړي. مذهبي انتها پسندی پاکستان کې راولا، کلاشنکوف کل چې پاکستان کې راوست، هیروئن کل چې پاکستان کې راوست، دا پاکستان فوج ډسپلن خراب کړ، پاکستان کې کرپشن راوست پړوم ڈیزل باندې، دا د دوه اقتدار کې مینه تا یا ایم پی اے ته چې کم دے پیسې ملاوی کی چې خپل پرب کې حلقہ کې
دا پاکستان د پوز په خوانه بریګیډیر سعد محمد خان کڅه هم د دغه تورونه ولګول د پاکستان د پوز په خوانی مشر زیول حق، خو د هغه زوی اجاز الحق په تیر وختونو کې دغه تورونه رد کړی دي. همدې موضوع کې پاتې کی ګوډان وسپنه لیکي، په نن ورځ څلويخ کاله مخکې د پاکستان په خوانی پوزي امیر زیول حق په پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو په مشرۍ حکومت ختم کړو، پر زی مارشل لا ولګوله چې ورسره د هیواد په حکومت کې د پوز د یو کبیر رول آغاز وشو. په مقاله کې راغلي کڅه هم وس زیول حق نشته، خو د هغه پالیسۍ په هر ځای کې تر سترګو کیږي. مقاله لنډیز په دې رپورٹ کې. ډان ورځپاڼې د لیکوالو ماهر علي یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي باید دا وویل شي چې د 1978 کال په 15 جولای یعنی په نن ورځ د پخوانی پوځي امیر زیول حق لخوا د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د حکومت ختمولو او د پوځي مارشل لا لګولو سره په پاکستان کې د جمهوریت په ګډون د یو شمېر پرمختیايي کارونو مخه ونیول شوه او په دې هیواد کې د یو تور دور آغاز وشو. که څه هم یولس کاله پس د زیول حق له مرګ سره د هغه امریت ختم شو، خو د هغه د پوځي واکمنۍ اثرات اوس څلوېښت کاله پس هم تر سترګو کیږي. د زیول حق وروسته پوځ د کودتا یا په غیر مستقیمه ډول د پاکستان په سیاست کې پاتې شو، چې پکې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف یادونه مهمه ده. نوموړي په 1999 کال د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم کړ او همدارنګه شاوخوا تر نهه کالو پورې د پاکستان په حکومت کې پاتې شو. په مقاله کې راغلی دی چې کله متحده هندوستان تقسیم شو، نو هندوستان کې د جمهوریت او پاکستان کې د امریت بنیاد رامخته شو. همدارنګه څو وخت پس د پاکستان د پوځ پخوانی مشر ایوب خان په واک کې راغی او همدارنګه نوموړي په مختلفو طریقو جمهوریت ته تاوان ورسوه. په مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو تر ټولو غټه خطا د پوز مشري زیول حق ته ورکول وو. د مقاله کې په خبره په پاکستان کې په اولمبي ضلع د یو تن یو ووټ پر اساس انتخابات په 1978 کال تر سره شول چې د شیخ مجیبور رحمان ګوند وګټل، خو نوموړي ته د حکومت جوړولو موقع ورنکړل شو چې په نتیجه کې یې بیا خانه جنگي رامنځته شوه او بټو چې لومړی صدر او بیا وزیر اعظم جوړ شو یو شمېر موقع یې له لاسه ورکړي. او همداراز په ملک کې غیر جمهوری قوتونو ته لار جوړه شوه. ذوالفقار علي بټو نه یوازې دا چې له پیپلز پارټۍ د پرمختللو او روشن فکره سوچ لرونکو خلکو خاتمه وکړه، بلکې تر ټولو غټه غلطي یې دا وه چې ضیاءل حق یې د پوځ مشر وټاکو. ضیاءل حق بیا د ملک منتخب وزیر اعظم بټو په دار وزړولو، خو په ګاونډ کې له هندوستان سره دښمني او افغانستان ته د روس راتګ د نوموړي ارزښت زیات کړو. همداراز د ضیاءل حق د ناسمو پالیسیو او په افغانستان کې د روس او امریکا ترمنځ په سړه جګړه کې د نوموړي رول د پاکستان په ګډون دغه سیمه کې د ترګري او سغدریزي بنیاد کې خود مکاله مو ورزا یو بل مکاله هم لروي. پی خبري ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دغه هیواد لومړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته رسمي سفر کوي. پړی نور تفصیل له انیسا جمال اورو.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د هند اسرائیل وزیر اعظمانو د امنیت کارکوندې او انرژي په ګډون په بیلابیلو معاملو د ګډ کار کولو شمنې کړې دي. ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د نهه پورس اسرائیل ته په درې ورځني سفر ورسېد. نوموړی د هند لومړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته په سفر ولاړ او د رپورټونو له مخې نریندر مودي له سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیاتې شي او د دفاع په برخه کې به یو شمېر معاهدې وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نور چارواکو په هوایی ډګر د وزیر اعظم نریندر مودي هرکلی وکړ. د شانس په خبره وزیر اعظم نریندر مودي ویلي په دې ویاړي چې دی د هند لومړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته یې رسمي سفر وکړ. د دې په ځواب کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دوی د تیرو شاوخوا 70 کالونو راهیسې د یو هندي وزیر اعظم د دورې په انتظار وو. وزیر اعظم نریندر مودي په خپلو خبرو کې رتراګرۍ ضدګډې مبارزې غوښتنه کړې ده. شانس لیکي اسرائیل د ډېرې مودې راهیسې په ملګرو ملتونو کې د ځان لپاره د اتحادیانو او د تجارت لپاره د نوو ملګرو په لټه کې دی او د وزیر اعظم نریندر مودي دا دوره یوه لویه سفارتي بریا ده. په اسرائیل کې کارپوهانو ویلي چې د وزیر اعظم نریندر مودي په دوره کې له فلسطینیانو سره د ملاقات لپاره رام الله ته سفر نه دی شامل. له دې وړاندې په مئی کې وزیر اعظم نریندر مودي له فلسطینی مشر محمود عباس سره لیدلی وو. اژانس لیکي هند په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د دفاعي سامانونو درآمد کوونکی هیواد دی او اسرائیل د هند لپاره د دفاعي سامانونو د رسد په برخه کې یو مهم هیواد جوړ شوی دی.
تاسی مکاله ور د چانی ساجمل تاسو وړاندې کوله وخت کې دن کړي درېو بجې او بشیر ګوخ اهم سټوډیو تر غلین راځي له غوږ د خبرونو لنډي جوړ.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام نن مشال ریډیو ته وویل تر هغې به د وزیرو کرمزخیلو قبیلې شپېته کسان خوشې نه کړي تر څو چې د واڼه یو سرکاري روغتون دو امبولانسونو په سوځولو کې ککړ کسان ورته سپارل شوي نه وي. بلخوا د دغه سیمې قومي مشرانو مشال ریډیو ته خبرې کولې چې د اف سی آر لاندې نیول شوي دا کسان ځکه باید پرېښودل شي چې په دې لړکې شوي ترمیم وروسته باید د یو تن په جرم ټولې قبیلې ته سزا ور نه کړل شي. افغان چارواکي وایي پاکستانی او افغان ځواکونه به د امریکا تر څارنې لاندې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته یو وخت عملیات کوي. د افغان ولسمشر روان نجیب آزاد په دې اړه بیګم مشال ریډیو ټول چې دواړه هیوادونو باید یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورغلی دی او هغه بل ته د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان تر څنګ محمد اشرف غنی چې د افغانستان ولسمشر دی هغه سره هم ګوري. د شمالي وزیرستان په میرا لیکي پروند د داوړو قومي وجرګه کې پریکړه کړې چې تر هغه به اقتصادي زون جوړول ته پرېنګ دي تر څو چې د ځمکې د ملکیت شخړه نه حل شي. دوی وایي چې د اقتصادي زون لپاره به له شوې ځمکې د دوی د حکومت نور خلکو ته پیسې ورکړي دي. افغان چارواکو د ایرانی ولسمشر حسن روحانی هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې وي. ایرانی ولسمشر د سه شنبې په ورځ په تهران کې یو کانفرنس ته ویلي وو چې د ایران پولیس سره نږدې په افغانستان کې د کمال خان کجکي او سلما بندونو په اړه اندېښنې لري. د نیدرلینډز بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ختیځ اوکراین کې د ملایي شیبي الوتکې غورځونه کې پر ککړو مشکوکو کسانو به مقدمه وچلې او ټاکل شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د راتلونکي جمعې په ورځ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي.
د بشیر ګوخ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوریدونکو په دې نیمه کې دوه اونۍ خبرونه لرو پرګنی او د نړۍ رنگونه. خو اوس وخت شوی د مشالې د اونۍ پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدئ شئ. د خبرونو کوربه ګل یاز دی.
د مشال اړوي 19 پرګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. فل لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پرګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې 50 کال وړاندې د نړۍ لومړی اے ټي ایم یعنی اتومات ټیلر ماشين یعنی د پیسو راويستو ماشين په لندن کې معرفي کړل شوی وو. د دې ټیکنالوژي 50 کال پوره شوی دي او دا د نړۍ په هر یو هیواد کې په مختلفو ځایونو کې لګیدلې وي. په دې کې یو اے ټي ایم ماشين تر ټولو مختلف دی. د نړۍ لومړی اے ټي ایم ماشين د لندن په شمالي علاقې اینفیلډ کې بارکلینز بینک څنګه کې لګول شوی وو. د دې ایجاد کوونکی برتانی جان شپرد بیرن وو. جان شپرد بیرن په هغه وخت کې اے ټي ایم ماشين داسې ډیزاین کړی وو چې د پیسو راويستو لپاره به شپږ هنسي کوډ وو. خو په دې کې صارفین ته مشکلاتو ځکه جان د کوډ هنسي له شپږو نه څلورو پورې محدود کړې. په چین کې په لومړي وار په 1900 کال کې اے ټي ایم ماشين لګول شوی وو. په 2015 کال کې په چین کې د نړۍ لومړی پیسو ماشين لګول شوی وو چې د سیري شناخت سافټویر پکې لګول شبه وو. دا ماشين د سيري شناخت رستو صارف ته پیسې ورکولي. د دې سربېره په 2014 کال کې نېشنل بانک اف پاکستان په خنجرا پاس کې اے ټي ایم ماشين لګولې وو چې له چین پولیس سره نږدې دي. دا د نړۍ تر ټولو دنګ ځای کې لومړی اے ټي ایم ماشين دی. دا ماشين داسې ډیزاین کړل شوی وو چې په منفی 40 ډی سنتيګریډ کې هم کار کولی شي. د دې لمخې د نړۍ تر ټولو دنګ ځای اے ټي ایم ماشين په هند کې د چین پولیس سره نږدې لګول شوی وو. دا په کوپاپ کې لګول شوی وو. په ویټیکن سيټي کې داسې اے ټي ایم ماشين لګول شوی دی چې په لاتيني ژبه کې هدایت کبي. دا سی ماشين د نړۍ په نورو ځایونو کې موجود نه دی. په نړۍ کې پولند لومړی هیواد دی چې د فینګر پرنٹ ټیکنالوژي پکې کارول شوې ده. دا سی ماشين په برازیل، جاپان او هند کې هم موجود دي. په 2010 کال کې په ابو ظہبی کې دا سی ګول ټو ګول ماشين لګول شوی وو چې پکې 300 او شل آپشنز دي او تر لس ګرامه پورې سره هم راويستل شي. هغه ماشين په لسو منټو کې د سرو زرو بې هم اپډیټ کوي. په کینیډا کې سائنسدانانو د خوب د کمی له وجې په مازغو د اثراتو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره په نړیواله کچه لوی تحقیق پیل کړی دی. په اونټیرو کې ویسټرن یونیورسټي یو ډله غواړي چې د دې مقصد لپاره په نړۍ کې خلک په رضاکارانه توګه د مازغو تجزیه لپاره خپل آنلاین اندراج وکړي. په دې کې په ځانګړې توګه کمپیوټر لوبو په ذریعه د پوهاوي او فیصله سازۍ د مهارت جاج اخیستل کیږي. د برتانیې وتلي نیورو سائنټیسټ پروفیسر ایډرین اورین په لندن کې د برین اینڈ مایند انسټیټیوټ کې کار کوي او هغه د دې تحقیق مشري کوي. په دې کې زیاتره رضاکاران برخه اخلي. دغه تحقیقاتي ډله د کمپیوټر گیمز یا لوبو نه ترلاسه شوي نتیجې له نورو سره پرتله کوي او دا معلوموي چې خلک څومره خوب پوره کوي. په دې کې دا هم معلومول وي چې خوب څومره ضروري دی او هر یو تن لپاره د دې ضرورت څومره دی. دا خبره هم مهمه ده چې څومره وخت وده کې دو سره مازغه په سمه توګه کار کوي. سائنسدانان وایي چې د ژوند نمایي برخه په خوب تیریږي او دا ژوند لپاره ډیر زیات ضروري دی. په موجوده حالاتو کې خوب کم شوی دی او د هغې وجه سلري ساعته کار دی. د پخوا په نسبت اوس خلک کم خوب کوي. زیاتره خلک په دې خبره پوه نه دي چې د خوب نه کولو له وجې په مازغو څه اثر پرېوځي. د ساینس یوې مجلې کې خپور شوي تحقیق کې ویلي شوي چې په صنعتي دور کې د خلکو په خوب کې کمی راغلی دی او په دې نور تحقیق ضرورت دی. په نړۍ کې ځینې کمپنۍ ویلي دي چې د رینسم ویئر نوي سایبر حملو سره مخامخ شوې دي. په دې کې د برتانیې تشهیري ایجنسی ډبلیو پی پی هم شامل ده. د دوی په خبره د سایبر حملې له وجې آی ټی نظام متاثر شوی دی. د اوکراین کمپنیانو هم د سایبر حملو له وجې ډېر زیاتې متاثر شوې دي. بلخو د امریکا قومي سلامتي ادارې ویلي دي چې د سایبر حملو تحقیقات کوي او په دې کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. د امریکا هوملینډ سکیورټي ادارې خلکو ته ویلي دي چې د وایرس نه متاثر شوي خلک تاوان ورکولو نه ډډه وکړي. د روس اینټي وایرس کمپنۍ کاسپر سکای لیب ویلي دي چې د دوی تجزیونه معلومه شوي چې په نړۍ کې شاوخوا 2000 سایبر حملې شوي دي. په دې کې اوکراین، روس او پولینډ هم شامل دي. په دې کې تر ټولو زیات اوکراین متاثر شوي دي. دا وخت امریکا، برتانیا، چین، روس، سپین، اټلی او تایوان په ګډون 99 هیوادونو کې رینسم ویئر اطلاعات دي. رینسم ویئر هغه کمپیوټر وایرس دی چې د دې په مرسته کمپیوټر یا فایلز لاک شي او د بیرته خلاصولو لپاره به تاوان ورکوي. فیسبوک ویلی دی چې د نړۍ آبادۍ سلورو کې یو برخه فیسبوک پانه کاروي. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ په خپل پانه لیکلی چې د فیسبوک پانه په باضابطه توګه د کارولو شمیره 2 اربو ته رسیدلې ده. فیسبوک د 10 کال مخکې مارک زوکربرګ خپل مرګورو سره شروع کړی وو. په 2012 کال اکتوبر میاشت کې فیسبوک اعلان کړی وو چې د صارفینو شمیره یې 1 ارب پورې رسیدلې ده. د دې دا معنی ده چې په 5 کلونو کې د فیسبوک صارفینو شمیره 2 چنده شوې ده. فیسبوک مشر وایي چې ټولې نړۍ ته فیسبوک رسول غواړي. په دې رسو کې په فیسبوک نیوکې هم شوې وي چې پرې اشتعال انگیز مواد مخلوبي کې پاتې راغلي دي. په تیره میاشت فیسبوک اعلان وکړو چې په فیسبوک د اشتعال انگیز موادو د سارنې لپاره 1.3 زره اضافي عمله اخیستې ده. په عمومي توګه خلک ویده کېدو نه مخکې سمارټ موبایل ټلیفون په چارج ولګوي او ټوله شپه چارج کیږي کوم چې خنوي. د دې له وجې د موبایل ټلیفون لیتیم آیون بیټریانو باندې منفي اثر پرېوځي. په انډراید او آیفونز کې داسې چپس لګېدلې وي چې بیټری فل یعنی مکمل چارج کېدو وروسته د بجلی کرنټ نه جذب کوي. دغه کرنټ مسلسل روان وي او یو خوانه بل خواته د تلو سره بیټری ته نقصان رسوي. کارپوهان وایي کچې موبایل ټلیفون هر وخت په تیز چارجنګ وي نو د بیټریانو ژوند هم دې سره ډېر زیات کم شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ترانسفارمرز دی لاسټ نایټ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم وندر وومن دی چې د 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کارس 3 دی چې د 1.3 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان نوی فلم ټیوبلایټ په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم بینک چور په دویم نمبر او پولو په دریم نمبر دی. بلخوا د هند وتلي اداکار عامر خان دنګل فلم په چین کې نمایش ته پر وړاندې شوی دی او دا فلم د هندي سینما لومړی فلم دی چې د 2000 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سپایډر مین نوی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم سپایډر مین هوم کمنګ دی. سپایډر مین په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او د سینما مینوال دی فلم ته ډېر زیات لیواله هم دی. په سپایډر مین کې نوی ځوان اداکار ټام هالینډ کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین هم دی. د دې نمخ کې ټام هالینډ په فلم کیپټن امریکا سیول وار کې کار کړی وو او هغه لومړی فلم وو. په فلم کې خود شوی چې سپایډر مین خپل استاد آیرن مین ته خپل صلاحیتونه ښیي چې هغه قانع کړي. فلم سپایډر مین هوم کمنګ به د جولای په 1 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. We have thin walls here.
the rich and the powerful, they don't care about us. We have to pick up after them. We have to eat their table scraps.
These alien bastards are tough. You gotta use the stuff they use.
The world's changing.
It's time we change too.
So what is our next retreat?
What, next mission? We'll call you.
Think of a little more mentoring. Could be a real asset to the team.
That's not a hug. I'm just grabbing the door for you.
Oh, all right, kid.
Good luck out there.
Someone is collecting stuff from Avengers battles and building these crazy weapons. This is my chance to prove myself.
What if somebody had died tonight?
Different story, right? Because that's on you.
I wanted you to be better.
د هندي سینما وتیلی اداکار شاروخ خان نوی فلم جبهری میټ سیجل درې ټریلر خبري شوې دي. شاروخ خان د فلم واړه واړه ټریلر خبروي. دا یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. د دې فلم عکس بندي د یورپ په خپلی خارونو پراګ، امستردام، لیسبن او بوداپست کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکاري انوشکا شرما هم کار کړی دی. د دې نمخ کې شاروخ خان او انوشکا شرما فلم رب دې بنا دې جوړ کې کار کړی وو. دا فلم به د اگست په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
इधर उधर हाई सीजन में कहां रहेंगे, क्या करेंगे, जो करना है करे, कूचो निकले खटच मरे, मैं अंबल ही नहीं, मैं अंबल।
एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम।
कौन की करे पॉल,
ये सब एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज
है, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज है। अरे कोई कुछ भी फील करे, मरे जीवे सूत्र कोल पतासे पीवे, मैं अंबल लेने, मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ ले आऊं मैम।
कैरेक्टर हो तुम A1।
هندی سینما مشهور اداکار اجے دیوگن نوی فلم بادشاہ ہو لومڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن او رومانوی فلم دی. په فلم کې عمران هاشمی، سنجے مشرا، ایلینا ڈی سوزا او ایشا گپتا کار کړی دی. په فلم کې د نور لسوا 15 اویم کال کې په هند کې د ایمرجنسی وخت ودل شوی دی. په هغه وخت کې د غلو یو ډلا سره د هند بل خار ته د وړلو پلان لري چې شپږ سوه کیلومتره سفر په یو ټرک کې کوي. دا فلم به د سپتمبر په لومړۍ نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी।
वक्त था इमरजेंसी का, माहौल था दहशत का, मौका था किस्मत बदलने का। वो आर्मी थी और हम भी तो हरामी थे।
शर्म और मैं तो एक सेंटेंस बने आते हैं मैडम।
आंखों में तभी चमक आती है जब उनमें खतरा होता है।
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ډو ته وګستې زم تاسو کوربا اسرائیل مومند لدمي مخ کې تاسو اونیزه خبرونه اوریدله د نړۍ رنگونه او سم واره رسیدلې د بلې اونیزه خبرونه پرګنی د نن په پرګنی خبرونه کې اوري چې د کورم ایجنسی شمسلکه څه ستونز لري. د خبرونه قربانه انیسه اجمل ده.
دونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. دا اصل په خبرونه کې په کورم ایجنسی کې د شیا مسلکو د ستونزو په اړه خبرې کوو اوریدونکو د کورمه په پاړه چنار کې میشت اشیا مسله کوي چې دوی د نور قبایلی ولس په سیر د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او د ترټولو لوی ستونزه بد امنی ده. په کورمه جنسه کې وخت نا وخت یو شمیر وسلوال بریدونه شوي دي. په دې وروستیو کې د وړوکي اختر نه یو ورځ وړاندې په پاړه چنار کې لتوري مارکیټ سره نږدې بمی چاودنې وشوې او وروستو بیا د سیمې خلکو د دې په غبرګون کې مظاهره وکړه چې د ځینو چارواکو مظاهره کوونکو په خبره په دې بمی چاودنو او بیا الته په مظاهره کوونکو د ملیشي ځواکونو د ډزو له وجې شاوخوا 250 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنو او ملیشي ځواکونو د ډزو په غبرګون کې عیسایي ولس د اختر ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله او د دې پر ضد یې احتجاج هم وکړ. د پاړه چنار یو اوسیدونکي لیاقت مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې ورته امنیت ورکړي.
امن به کله پرې نه رسي او دا حالات به کله پرې موږ حکومت نه صرف دا پښتنه کوو چې یاره مو علاقې کې امن راولي او دا ماحول د ختم کړلی شي، د دهشتګرد ختم کړلی شي، ځکه چې دې د واجې موږ ټول ماحول ګاډواډ شوی. دا د ښه ښکلی اختر او اختر مو باندې خراب شولو، په غم بدل شولو. خلکو پورا هغه وشي چې یاره دا څوک تي او دا څوک موږ کې ګوتې وایي، د کوم خلک تي د هغو پورا پورا هغه وشي او حکومت ته دا مو اپیل دی چې دا دې غم وکړلی شي.
د پاړه چنار د پیخې احتجاج کوونکو سلور غوښتنې لرلې. یوه دا چې په ښار کې د کورمه ملیشا وګمارل شي، بل د انتظامی او امنیتي مشرانو برطرفي غواړي. درېیمه غوښتنه دغه خلک دا لري چې د پیخې د پلټنې وکړل شي، او وروستۍ غوښتنه دا لري چې هغو امنیتي سرتیرو ته د سزا ورکړل شي چې په مظاهره کوونکو یې ډزې کړې دي. خو ملیشا ځواکونه وایي دوی یوازې هوایی ډزې کړې وې. د پاړه چنار د پیخې وروستو په صده کې ځایي مشرانو یوه جرګه هم وکړه چې پکې د سیمې امنیت په ټینګ ساتلو ټینګار وکړ، او د پاړه چنار پیخه یې په سختو ټکو کې اغندله. په جرګه کې شامل یو ځایي مشر ملک سلیم خان اورکزی ویل څوک چې کرکه او دراګیري خوروي د هغې پر ضد دي، ځکه چې مذهب د بېګناه خلکو وژنې اجازت نه ورکوي.
دی مقاصد دا دی چې هغه د دې په نتیجې کې خلک روچت کړي او یو ځلې بیا سیاسي جنګونه جوړ کړي او خلکو ذهنونو کې دا کینه هیڅ یره دا د شیاو په علاقې کې دغه د مچې کېږي او دا اهل سنت ولا کوي. دا هیڅ قسم د هیڅ دین او هیڅ فرقې سره هیڅ تعلق نشته.
کورمه کې د شیا مسلکو یو مشر حاجی فقیر حسن وای په سیمه کې د امنیت تدابیرو باوجود هم د بد امنۍ لوی پخیرا منسته کیږي. دی وای حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
توخه د ګناو کندل ریډ زون دا ډیکلیر کو او دا ویلی روغلو څنګه روغلو ویلی رسی په جون دورا سخت تلاشی کوي کوم ډر وز دا و مڅ کوي چې ته بچ څو څه 10 ور وکړلو څه دا ویني کی دلته دورا زه بیا موافق وړم چې مشیا یو کنه.
فقیر حسن وای دا محالیه تر ټولو لوی ستونزه نه امنی ده. نوماړې سیاتوی چې په پاکستان او افغانستان کې د شیاګانو ضد بریدونو زیاتې دوله بچي د دوی اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
ټولو نه غټه مسلې خو نورې اوس ډېرې نشته، داسې خو ټول ملک کې مسلې دي. خو موږ خو شیعه بس هغه کیو د تکفیریت ضد کیو، لږ هغه کیو که نه هېرې کیو. د افغانستان حالات هغه خو په زیاتېدو دي، هلته خراب حالات راغلي دي. داعش نور کړي دي پریشان حکومت کو لگ دے خو بیا سپاتے نہ لگے گی راشی گردو زور راشی آیا تحفظ رکھا.
کې د امنیتی حالاتو پر ځای کولو لپاره وخت نا وخت جرګې شوې دي. د رستیو کې د کرم ایجنټ سه پولیټیکل انتظامی لزای مشرانو څخه د امنیت د ټینګ ساتلو په مخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده، چې رستو بیا د مې په ومنیټا په سیمه کې یو جرګه وشوه چې د حکومتي او پوځي چارواکو سربیره پکې د علي شیرزو، مسوزو، زیمشت او پاړه سمکنۍ مشرانو ګډون کړی و. د پاړه چنار اوسیدونکو او د شیاګانو د یو تنظیم مشر حاجی محمد کونین وایي چې دوی د پاکستان حکومت خپل وګړي نه مني. نوماړې زیاتوي چې د کرمې رستیو پیښو ته په کتو سره زیاتره شیا مسلکه د امنیت پاړه اندېښمن دي او خپل ژوند په اسانه نشي تېرولی.
وزیر اعظم تپوس نہ کہی، گورنر تپوس نہ کہی، پر چین خالق مجھے میٹنگ ہو پولیٹیکل سارا 2017 ہو سارا میٹنگ ہو آمن مانی فوج ملی بل بلاسٹ 45 مارچ 100 تاریخ باندھ تقریباً 2017
د قبایلی امنیتی چارو پوها او د پیښور یونیورسټي د پولیټیکل ساينس سانګې یو استاد ډاکټر نورین نصیر وایي چې د پاړه چنار د پیښرستو د خلکو لخوا احتجاج او مظاهره وشوي، نو باید چې حکومت د دغه خلکو ستونزو ته خاص پاملرنه وکړي.
گرمی کی خلق ناستی دا اختر منزے ما مکہ زیتی کڑے دے آمدک کا ڈیمانڈ کئی چی منگل سیکیورٹی پروائیڈ کئی اگر غریبانان خدا نوی چی منگل پاکستان نا جدا کئی اگر خوئی منگل سیکیورٹی پروائیڈ کئی دا پا دی سلور پنزو میاشتو کی اوما دھما کرا سلور ما غٹا دھما کرا ادین اب علاوہم دری غٹ وڑی وڑی دھما کی شیر یہی کیو سو خلق ملدی نو سلور پنزو خلقو بند خوچا آوازون نرو چاتو اگر پروٹیسٹ کو رغب خودتا سو سو چکے کہ اگر دھما کا اوشفا بیا خلکو چې پروټیسټ کولو نو زمونږ خپل ایڈمنسٹریشن یا لگیا شو پاغی بندی ڈز اوکھ کے دس کا یاد چی قادری پر سٹنگ بندے چې په پنجاب کې ڈز شی ہوئے نو قادری سندر بلیک میلنگ کرو دا دویم دھماکا دا دویم جلدے چې کله دھماکا اوشی او پروٹیسٹرز روزی باہر پروٹیسٹ لا اگی دا حکومت یا اگی دا ڈیمانڈ کئی چې مونږ لا سیکیورٹی راکے او پیسفل وی او دک کرے چی پر زمینگا ایڈمنسٹریشن پہ او ایکس سی پہ چلے ڈگیو کی او سلو پینزف کسان آل تمر کی تا پاکستان کی چرتا سٹل علاقے کی دا سی چرتا شوی دی یا پر دنیا کی چرتا تا اس صدا مثال ملاو شوی دی
ڈاکٹر نورین نصیر وائی چې د کرمې په سیر د قبایلی سیمو امنیتی او نور ستونزې عامحال هواری دی شي چې د فاټا اصلاحات عملی شي.
زمونږ پښتانه خو د فلسطینیانو او د کشمیریانو نم په بدل دي، نو ځکه مونږ د ریفارم چټې وو، ځکه مونږ وایو چې مونږ ته قانوني نه راوستل کې، زمونږ پولیس راوستل کې، زمونږ ته جوډیشری راکړل شي چې مونږ چا ته خو ورځو فریاد کولی شو. مونږ ګورو زمونږ چې کوم بعض پښتانه ذاتي کوم زمونږ پښتانه مشران دي او هغه اپوز کوي، هغه دې ته نه ګوري چې پخپله خو ته سټل ایریا کې پروت عدالت تزی اس دب ابن اور ایف سی دا سلور پنجے کسان مڑکڑی دی دی پروٹیسٹرز کے اگی بکم عدالت تزی اور کم عدالت کے بسوال کر نمونگ زکا چې زمونږ سونه د ټرایبل ایریا سیول سوسایټی دا زمونږ چې کوم د فاټا سونه سیول سوسایټی دا زمونږ چې څومره میډیکیټډ خلک دي هغه هم د کناري وي هم د کشور کوي فریش بیل کوي په حکومت باندې دا علاقے سیٹل کے ذکر چھے دبی علاقو سیٹلمنٹ سر از دانویم چھے امن دا پیور از راشی خو کم از کم دی علاقو کی بر سی سیٹسفیکشن خورا چھے سی سوشل پولیٹیکل سی اکنومک ڈیولپمنٹ خورا راشی کنا
دا فاتح اصلاحاتو پلڑ کی دا پاکستان پا کامی اسمبلی او دغسی پا مختلف حکومتی او غیر حکومتی زائنو کی باسونا روان دی. زن خلق قبائلی سیمی لخیبر پختونخوا سرا شامل اول غواری، خود زن بیا دا یوی جدا صوبی او یا دا ازاد کاؤنسل خبره کوي. دا پاکستان وزیر اعظم دا پاڑا چنار پا چاودنو کی دا هر وشل شوی تن کورنی تا 3 لاکھ روپے او زخمی تن لپارا دا 15 زرونا تر 1 لاکھ پورے روپے اعلان کری دی. د کورم جن سینا د قومی اسمبلی غړی ساجد حسین توری بیا وای چې د کورم د خلکو د امنیتی ستونزو هوارولو لپاره به د دغې سیمې د خلکو غږ د پاکستان تر وزیر اعظم او پوز مشر پورې رسوي او خپل حسابه جاری ساتي.
کچیری دا مطلب لري چې ریفارم شي وای او سیکل مطلب پسند دي مته قانون وای نبی واکه به وزیر اعظم هم دلته ناستو، گورنر بم ناستو، د نور سیاسي پارټي مشران بم راتلو. خو مین ریزن هغه داره چې دې دې کې اف سی آر لګو دي، نو اف سی آر وجنه دا ټول مسالې په مو سر باندې پراتی دي چې په لچنار د مکا په 23 تاریخ باندې وشو. پرایم منسټر لندن ته چې لاړلو دې کال دی بولپور واقعه وشوله، هغه ټول خپل پسپون کړلو او فورن راغلو بولپور ته ورسېدو. هغه نه پته لګېږي چې پرایم منسٹر بالکل انتہائی سلوک وکړلو، دنوں قبائلو کم ریٹ یا کم دنوں قبائلو دی مرک کم اگر آئی ڈیرہ کم والا گوالا دن سمت لے رہے تھا ہوئی تو بولپور والا تشن لا کر رہے تھے تو دیرہ خواہ خبر رہے تھے میں چاہ دارے کہ مو پو دی ملک اتنے حیثیت شتا نا اور دی باندے بین چاہ رہا مو پا آواز کے ساملے کیا مو چھتا ہو اور مزید وہ مطلب ہے تو پو سوشل میڈیا نے مو مطلب ہے داست سے برکڑی دی نبی حوالے سارا بلکل مو گو خواہ پامیو اور زمان گلائم شتا.
اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پرګنې خبرونه په نننې خبرونه کې مو په کورم ایجنسی کې د شیا مسلکو د ستونزو په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه ځانې ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
چپ فرے بو خڑا چپ فرے بو خڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چپ فرے بو خڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چپ فرے بو خڑا چلول او خڑا چاپن خرو خڑا چه حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چپ فرے بو خڑا چپ دو کو خڑا چه حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چپ فرے بو خڑا چاد پیسو دپارا پل خیر تون خرس کا دی زینو زینو پتی پل ایمانون خرس کا چاد پیسو دپارا پل خیر تون خرس کا شملو او